السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. چارواکي وایي د تورخم سرحدي ښارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې بندو لاریو کې به لسګونه نور کسان هم بند پاتې وي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دو افغانانو مړي راایستل شوي او په خبره یې لا هم دغلته ژغورونکي ډلې د نورو بندې پاتې شوو کسانو په ایستلو پسې هڅې کوي. ویل کېږي چې د غره رالویدلې برخه ډیره ده او هلته درنه ماشینري هم استول شوي چې د ژغورنې له چارو سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې که له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یوه تازه څیړنه کې چې نن یې خپره کړې ویلي دي که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلانسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به راولویږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانانو سره د نړیوالو مرسته راکمه شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی اټکل کړی چې په دې مرستو کې 10% کموالی هم راشي نو د افغانستان اقتصاد به 0.4% سقوط وکړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اولو یو صنعتي هیوادونو ډلې یا جیو د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د جیو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو ګډ بیان کې ویلي دوی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کوي. جیوو همداراز د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیضي چلند کبله پر طالبانو انتقاد کړی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د خپلو دغو چارو ننګه کړې او ویلي دي چې د ښځو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزشي موضوع ده او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبری آژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 یاد کړی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نورو ښارونو کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو ډزو او هوایی بریدونو غږونه اورېدل شوي. د سودان په دین خطو کې له هوایی ځواکونو هم کار اخیستل شوی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک او یوټیوب هم کتلی شئ د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې د ځینو بدلونونو او پرمختګونو خبره کړې خو د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پیل یادونې نه ده کړې. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي و 50 اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم له بندیز سره موافق نه دي. په دې اړه د یو دینی عالم نظر هم را اخلو. تورخم کې د غره خویدو له پیښې وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. تر اوسه د دو کسانو مړي راایستل شوي او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې خبرداری ورکړی که افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شي اقتصادي سقوط به وکړي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر موضوع ته. د طالبانو مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې راغلي. ملا هبت الله اخندزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې یې تر لاس لاندې نیولي. خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهمو مسایلو ته یې هیڅ راز اشاره هم نه ده کړې. دا چې د ښاغلي اخندزاده په پیغام کې نور څه راغلي همکار مې احمد تکل په دې اړه معلومات راټول کړي. تکل سه
ډېره زیاته مننه لودین صاحب. سلامونه. د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو دری عربي انګلیسي او اردو ژبو خپور شو ویلي دي چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنۍ او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوستي دي. ملاحبت الله خونزاده چې هیڅ کله په عام محضر کې نه دی را څرګند شوی، په خپل پیغام کې زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیذ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې لویه فریضه ده چې تطبیق یې د په وینا اوس مهال دوام لري. دینی عالمانو ته دای سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړي. نوموړی په خپل پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو د یادونې ترڅنګ د هغه څه په اړه چې دای د دښمنانو دسیسې بولي هم خبرداری ورکوي. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې چې تر ډیره د حکومت د اساسي دندو د اساسي کرخو د بیان په څیر ادبیات لري، له ګاونډیانو اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو لوی مشر په هیواد کې د مخدره موادو پر کښت او قاچاق د ممنوعیت د فرمان تطبیق د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدره موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بل هغه ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې ده. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو بندیدو ته له اشارې پرته ویل دي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیه د بهیر غځول او د ماشومان روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوې ده. لودین صاحب، د 2023 میلادي کال په اګوست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګرېوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو د کار ممنوعیت او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت تشه، د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل په افغانستان کې د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې پر دې باندې اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په نننی اخترس پیغام کې د هغو هیڅ یادونه نه ده شوې.
ډیر مننه همکار مې احمد تکل و چې د ملا هبت الله اخونزاده د اخترس پیغام جزئیات درکول. په دغه پیغام کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو شمیر پرمختګونو او شوو کارونو یادونه شوې ده، خو د هغه څه پاړه چې نړیوال اندېښمن دي څه نه دی ویل شوی. دغه اندېښنې د ښځو د کار او تعلیم د برخې دي. تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري د زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت لري. محمد علي صاحب په یوې نوې مرکه کې چې د پر ټوئیټر خبره شوې، د زده کړو او کار څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو پریکړه ته اسلامي رنګ ورکول تیروتنه او خطرناک کار بللی دی. د طالبانو د حکومت ویندویانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا چې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي په دې خپله مرکه کې نور څه ویلي، جزئیات به له فريدې سیال او ورو فريده جانې د محمد علي صاد سرګندونو جزئیات څه دي.
مننه لودین صاحب. دا راپور به د زینب په خبرو پیل کړو. هغه چې دا کسیدی کورنۍ غړي یو سرپرست ده، وایي چې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار له بندیز وروسته اوسګاره شوی ما په کور کې نه وشوي. زینب وایي یو کال مخکې مې د لوړو زده کړو د وی موسسې په کتابتون کې کار کاوه. دا وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د کورنۍ و د کورنۍ د تو غړو ترمنځ دا یوازینی کس و چې کار کوي. اوس د طالبانو له لوري چې کوم فرمانونه صدر وی دا په کور کې نول شوې دا او د اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده چې اوسې ژوند په سختۍ تیریږي. هغه وایي چې دا چې بیکاره ده او کار نشي کولای نو ژوند ورته لا پوخانه ډیر سخت شوې دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار نور اوسیدونکو هم تمل لري چې خزینه بیرته وکولای شي، کارونه تستنی شي. همدارنګه تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې مشر محمد علي عیسی د طالبانو لوري د زده کړو او کار د جنو او خزره څو د اسلامي شريعت خلاف عمل بللي دي. نموري د سیشن بي پورز په خپل ټوئیټر یو مرکه خبره کړې ده، ویلي دي چې د مکی د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د دې خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او لمخې د ښځو هویت باید تر پښتنې لاندې رانوړل شي. محمد علي عیسی د غشان د خپل خبرو په برخه کې وایي چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. هغه وایي چې ښځې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې خپل مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د دکړو الله حق به برخې شوې نه دي. په ټولو او 50 اسلام هیوادونو کې لدی پریکړې سره مخالفت نشته ده، ځکه هغه وایي چې د یادو هیوادونو خزي په ملګرو ملتونو سازمان کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې خزي د دکړو له حق برخمن دي او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د خزو اړوند د طالبانو لدی پریکړو سره مخالفت دي. هغه څه چې ناسم او ډیر خطرناک دي، هغه خبره دا دي چې دې ناسمې پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي. دا طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او همدارنګ د امر بالمعروف وزارت د دې راپور تر خبرېدو پورې د نړۍ د اسلامي د ټولنې سرمنشي د دې سرګندو د پړازموک پښتني جواب نه کړی. خوراندې لدی طالب چرواک ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونو ته درناوی لري، خو د دې چوکاټ په اړه یې تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی چې څه ډول چوکاټ دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ رئیس د اسلامي شریعت په نوم پر خزو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. لشبګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د خونځیو دروازې تړلې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي ادارو او بهرنیو مؤسساتو کې د خزو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان خزو او میرمنو لګولې دي.
ډیره مننه همکار مې فریده سیالوا چې تاسو ته د اسلامي نړۍ د ټولنې د سرمنشي د سرګندونو جزئیات درکول. په دغه راپور کې دا راغلی چې د اسلامي نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه د اسلامي اصولو په خلاف بللې دي. دا چې دغه سرګندونه په څمانه او د ملاحبت الله په اختریس پیغام کې ولې د نجونو د کار او تعلیم د بیا پایل په اړه سندې راغلي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د اروپا د دنیا علماو د ټولنې غړی مولانا فدای صاحب سټوډیو سره وصل دی. فدای صاحب ستړي مشي لږ زره بعد ښاغلی هبت الله خونزاده پر اختریس پیغام تم شو، بیا وروسته به د اسلامي ټولنې د سرمنشي سرګندونو ته راشو. څه فکر کوي اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ جشن دی، میلیونونه نجونې په افغانستان کې له تعلیم او دغه رازکار به برخې دي، ولې فکر کوي د هبت الله په اختریس پیغام کې، د هبت الله خونزاده په اختریس پیغام کې نجونو او ښځو ته خاص څه نشته؟
اول خو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو لیدونکو او کوریدونکو ته، ټولو ته. دا چې اختر روان دی او اختر دی مسلمانانو یو دینی او مذهبي ورځ ده، او دغه اختر چې دی د مسلمانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ ورځ او شپې دي، او مسلمانانو ته دا امر شوی دی چې اختر په شاندارو مراسم ولمانځي او ډیر کسان په دې کې شرکت وکړي. یو مثال زه درته وایم، ما چې په اسلامي فقه کې ښځو ته په د میاشتنی عادت په وخت کې، یعنی لمونځ دوی نه کوي، لیکن د اختر په ورځ باندې د پیغمبر په یو حدیث کې راځي چې حتی ښځې په دغه میاشتنی عادت کې هم اوسی کوشش دی وکړي چې عیدګاه او جمعه ته لاړ شي. یعنی د دې حدیث نه معلومیږي چې ښځې باید په ټولو خوښیو په ټولو مسایلو دی مسلمانانو کې د سی واخنه ونډه واخلي.
بله، نو فدایس محترم، زما پوښتنه هم دا و چې ولې ښځو ته سره دی چې اسلام خپل حقونه ورکړي. تاسو هم دغه حدیث شریف ولوسته، ولې د ښاغلي هبت الله خونزاده په پیغام کې خاص څه نشته د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه زمونږ دی ښځو سره زمونږ وضع دی دین تابع نه ده، بلکې د بازو انعاناتو تابع ده چې هغه د اسلام سره په یو ښکاره تکر کې یا تضاد کې واقع دي. لیکمنګ وی چې مثلا خزه یا پکور یا پګور دا یو پختو متل دی او دا چې د اسلام سره هیڅ تطابق نه لري. منګه خزو ته سره دی چې دین ورته حق ورکړی دی پاکسرو کلیوالی هغه کې ورته دا اجازه نه ورکوي چې دوی د خپل میراث
بله
او کومه برخه چې دوی ته په میراث کې رسیدي د هغوی خاوندان شي. دا چې دی د ټولنې یو مشکل دی او زمونږ په ټولنه کې افغاني ټولنه د ښځو سره په یو هغه کې واقع ده چې د اسلام د دین سره
بله او فدای صاحب دغه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي هم ویلي وای خطرناک ده او دا یو تیر وطن ده چې طالبان خپل بندیزونه ته اسلامي بڼه ورکوي. د دې کار خطر تاسو په څه کې ګوري یا د اسلامي ټولنې د مشر اندېښنه په څه کې ده؟
خطر خدا دی چې بیلمی او جهالت د ټولنې د نیمایي د برخې نه زیات خلک دی تعلیم او د سواد دی هغه نه محرومول د خپل پټولونو باندې یو خطر دی. هغه ټولنه چې په جهالت او په بیلمی کې ورځ شپې تیروي هغوی د پرمختګ لوړو مقامو ته نشي رسیدلی. وس مثلا په اسلام کې موږ ته دا ټولو ته د سیرت النبوي په کتابو په دی اول هغه کې پړاو کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوان پاړه یا بیوګرافي سړې ګوري نو حضرت بی بی خدیجه یو تجاره خزوا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی یو امین توګه پتوګ شخص پتوګه باندې د تجارت اموال ورکل چې دا شام ته لاړ شي. نو دا یو واضحه خبره ده ځکه په دین کې چې دی الحلال بین والحرام بین ټول شیان واضح دي. دا چې موږ څنګه تعبیرو نو هغه اقبال وی چې زمان با صوفی و ملا سلامی کې کلام خدا را گفتن مارا ولی تاویل شان در حریت انداخ خدا و جبرئیل و مصطفی را.
ډیره ډیره مننه. په اروپا کې د دینی علماو د ټولنې غړی مولانا فدایی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ شپږ پښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. د دې ادارې یوې نوې څېړنې چې نن خبره کړې ده ښودلې چې د طالبانو د سختو فرمانونو له کبله خځې په اقتصادي برخه کې اغیزمنې شوې دي او دغه راز زینو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې ممکن له طالبانو یا د طالبانو له حکومت سره د مرستو اندازه هم کم شي چې دا به بیا د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ونه لري. دا چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام نوري اندېښنې چې دي همکار مې حسیب تلاش دا موضوع کتلې. تلاش سپ ستړي مشي.
سلامونه. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په خپل نوې چړنه کې ویلي د انجنونو د زده کړې او د خځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بسیاي نه تنشي رسیدای. د چړنه چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومي کې او نن خبر شوی په کې خبرداري ورکړل شوی چې افغان جنو او خځو د طالبانو له خوا لګیدلې بندیزونه په افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي. د سړینه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د نجونو او ښځو حقونه محدودوي او ترخوي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیزه کوي او کېدای شي چې له دې هوا سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په سړینه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم کتنه شوې او لیکي په وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا شل اشاره درې سلنه راټیټ شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی. په دې سره نه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د استازي عبدالله الدرداري له قوله لیکل شوي افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارد ډالر مرستو دوامداره بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام وړاندوینه کوي ک چیرې په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارد ډالر مرسته وشي، ناخالص داخلي تولید به 1.3% لوړ شي، خو که د طالبانو د سخت دریځو کړنو له امله مرستې 1.5% کم شي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا اوسنی خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان خپل ځان باسي، خپل اقتصاد به هم د وینا رغو. د یو نیم کال پر مهال دوی ډیر کارونه کړي دي، لا هم کوښښ کوي چې ښه رغنده کار وشي، خو د نړیوالو مسؤلیت د په وینا لا په خپل ځای پاتې دی. خو طالبانو له دې ادا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیايي ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بیوزلی تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ شوي خپل کورونه، ځمکې او نور شتمنۍ وپلوري. څېړنه ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمېر 3 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. داسې مهال چې په 2022 کال کې د دغه سازمان په وینا دا شمېر 19 میلیونه و. دا څېړنه داسې مهال خپرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لا هم نه دی لرې کړی. هغه کړنه چې له امله یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا په افغانستان کې د یونما د کارونو په دن سره په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس دغه کمیسیون له هېواده بهر فعالیت کوي، خبرداری ورکوي چې د یونما د فعالیت په محدودیت سره به له بشري حقوقو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون تیر شپه ویل امه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بیوزلي هم زیات کړي. له بلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وین سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
بله، کور مو ودان زموږ همکار حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د نویو مندنو پاړه یې تاسو ته معلومات درکول. د خبرونې په دې برخه کې ورزو تورخم ته هلته مو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار وختي غره خویدلې دی، لارې لاندې کړي. د ورستۍ معلوماتو لمخې د ژغورنې چارې روانې دي. تر اوسه د 2 کسانو مړینه تایید شوی. ورزو د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری ته چې سیمې ته ورغلی و اوس را سره سټوډیو ته وصل دی. شینواری صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته لږ دا معلومات ورکړي چې تاسو کله تورخم ته لاړی، څه پېښ شوي وو، لږ د سیمې انځور ورکړي، بیا به وروسته په تلفاتو او د ژغورنې په چارو تم شو.
ډیره مننه تاسو. دا څه و چې زه نن سهار وختي تورخم ته ورغلم، نو هلته کې ما وکتل چې په لسګونه لارې یا ګاډي چې کوم د مالونو ډک ګاډي دي، هغه د یو لوی غره راخوېدو او دغه ملبه لاندې چکم دی، هغه ګیر پاتې دی هغه ګاډي. او په دې کې خای چې یو شمېر ډرایوران هم ګیر شوی دی. او چې موږ وکتل نو په هغه سات باندې د پاکستان چکم دلته کې په بیړني حالاتو کې کوم ادارې کار کا چې هغه ته ریسکیو یو دوه دوه ویلې شي، او د پاکستان امنیتي ځواکونو، پولیسو او ځایي خلکو هلته کې د ژغورنې عملیات شروع کړل. دغه ګاډو نه تیږې پورته کولې او په کرینونو باندې کوشش کو چې دا روچت کا. داسې اندازه لګېده چې کله مونږ په خپل ورته وکتل خوښه 12 داسې ګاډي وو چې هغه نیم په ملبو کې پټو او نیم ښکاره وو. او بیا په هغې ګاډو کې خوښه 3 کسان ښکاره کېدل چې هغه دریو کسانو جسدونه چې کوم کسان پکې وژل شوي وو، لمړ شوي وو. نو تر اوسه پورې په هغې کې یوازې 2 کسانو جسدونه راوستل شوي دي او هغه په امبولانسونو کې چې کوم دی په خبر
بله شینوار صاحب د ژغورنې چارې تاسو له لیک دی وکټلې و د ژغورنې چارې تاسو له لیک دی وکټلې څومره احتمال دی چې د ژغورنې چارې حداقل نن شپه پای ته ورسیږي د غر څومره برخره لیدلې و آیا احتمال شته چې هغه کوم ماشينري چالتا و هغه ته پکتو حداقل په څو ساعتونو کې د تیګي راوېستل سي او لاندې احتمالي بند پات شوی کسان راوېستل شي
ما چې په خپل باندې وکتل نو د دغه غره دومره لوی برخه را پریوتلې ده چې دا دومره زر نخ کاری چې دینه بټول گاډي راوېستل شي یا کدی لاندې مطلب دینه زیات ډرورانی ور لاندې شوی یو غره وېستل شي دا ځکه چې یو یو تیګه چې ما ولی دا غ ډیره لوی و مطلب دا چې کنټینرې او ټرالرې پاغې کې پټې شوې دي نو دومره زیات ملبه ده او په سر کې چې کومې مشینری راوړل شوی وي او کرینونه هغه خو دا ګټي تیګي دا پورته کول هم نشوي او به هر حال بیا چې کله لوی مشینری راوړل شو نو پاغه باندې دغه لارو کې چې کوم غیر کسانو دوه تنه دایت راوستل او د دریم کس چې کوم جسد لیدل شوی دا غیر راوستو د پاره هڅه روان دي او زما اندازه دا چې د دې ټولو کسانو راوستو په پاغه کې څوک مړی یو کوز ژوندۍ دا پته نه لګي او د ټولو لارې راوستو او د غلارې په بیا بهاله باندې با ډېر موده ولګي
بلې او لاندو کې لامل معلوم دی چې والد غغر خوې د باران ډېر شوی او کنه غر لمخ کنه شاو خوانه جوړ سوی وو کیندنې پکې شوی وي
دا سوک تاسو فکر وکړئ نو د ماشینې نه تورخمه پورې که وګورئ نو یو سیده سرک ته لیلار تلی تر تورخم دروازه پورې خو دا چې د ماشینې نه تورخم په طرف کین اڑخ ته ځې نو دا په غره کې بالکل د غره په لمن کې یو نوی سرک جوړ کړل شو چې په دې باندې به افغانستان ته د اکسپورت یا صادراتو مالونه وړونکي گاډي پرې خوځې شول دا به پټول شپه ولاړو بیا به سهار دا تلل خو دغه سرک چې په کوم وخت کې جوړېده نو په دې کې بالکل بارودی موادو چاودنې شوي وي او دلته اوس هم د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل لخوا تعمیرات روان دي نوې ټرمینل جوړېږي دلته کې شکوم دي نوې نوې ودانۍ جوړېږي د کسٹم د محصولاتو د ګمرکاتو
بله
نو خامخا دغه علت هم وو چې دغه غر شکومو مخکې نه کرک شوی وو په دې کې څه چاودونه راغلي وو خو داسې اندازه نه وه چې په دومره لویا برخه به د دې یا دومره لوی دا غر راپریوځي
او سلامات اوسئ کور مو ودان په تورخم کې یا په خیبر پختونخوا کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری وو چې هلته د غره خویدو له کبله د اوخت زیان په اړه معلومات درکول
دا نغمه ناویلی
لمسیان را ته اناوی په کور کې څنګه چې انا خډيره مقدسه کلمه
ده د اختر ځنګړې خبرونه
د شېدي شایس په ټول په ویشتاونو کې او د ناري نه شایس
دا کم کې اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
او اوسم ژوند په روژه کې ځنګړې پروګرام
ژوند په روژه کې
نو ما متوایر ملخیر تکندار د کوتلی مرچه روزه خو شر مبارک روزه ده اول د روزه برکت او چې خبرونه نو وسو بل دا روزه په دغه شزه چا من دی وسره مقصد چور چ پاول نسته زله مودا نسته دا شر روزه ده د نور روزه سره په دې ته پیرځي چې همن قرار قراری د ورور خپل عبادت ته خلک خلاص دي تراویل مونز روزه هر څه پر ځای دی ورور په خوا خو په نو عام او تر شو ورور خلک به د غم سره غم جن نو ولکه د روزه په خوان پېد نو دا شر روزه ولکه رانیسته گرانیستا مقصد ډیر گرانیستا غریب خلک نش کولای چې دغه روزه ماته یا یو کار سره برابر کی نو مزدوری او کار او کتارم نشته داس آینده وخت کې خدا خدای غفور و رحیم ده مقصد کندی چې خدای پاک هر غریب و هر سړی ته خپل رزق و روزی ور ورسوي ور ارزانی پیرشه چې دغه آبادی برانو سره مقصد ټول کار خدای سمایي.
ساعت 6